د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سره مخ دی
خپل د ژوند خپل د راتلونکو کار او سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړ غړنی وای یعنی که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ولز ما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست چې خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانۍ اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نشي او هېڅ هم ونشي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو لواجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لک زیات شي بیرته ام دوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړې شو لام دی عملي واده ونه کړ خو سی ورونه د خپل پلار په کور کې دیوي کوټی کرایا ورنه اخلي.
زمونږ کوم مادرم پدارم فاطمه ماده تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړې شو دولتي دنده مې و ته دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د کوټی کرایا چې په کې ژوند کوي راکړې او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډیره خفه شم او لزان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش تا دی.
د ښځو د حقونو فعال سیما ستانکزی د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ تر ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي خپل اولاد په وخت سره کوزه کې او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي او ځینی وخت هم ځینی نور مسائل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي نو دغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسی نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي خپل د اولادو خاوندان خو دی دي حتی د مسیانو خاوندان چې دی خپل لورګانې حتی ور کړي دي خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستی دي.
بله کدا راته وایي چې ژوند بیا په کورونو کې څه رقم وي یا هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کورې ورونه دي کورندار دي دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کله یې ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
هیله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډیره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډیره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک او وی چلی لپاره له دروي سلات تر پنځه وی سپوره نهایت نهایت تر اته وی سپوره ډیر یو ښه دا د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی سره هم ورته مثلا بیا غنچونی په کور ته چیزی حالت هم له چاله شو سوز سره مخ کیږي. په پنځه وی سلو په درس کې وی دی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کې کته رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبا څول روچه دوی ام دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دې کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیاله ده کنه دا هسي کورنۍ ته څول غوړی.
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوب نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عاید ډیر مهم وي بیا د ورته هوښي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي. خو لطفاً لطفاً د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوب نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولای شي سبا هغه له لاسه پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موش ډیر کله لیدلې او ریدلې او وینوې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنین چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو بیا د کورونی نور غړي ور سره تاو تری خواله کی ناوړ چلند کی بی غرور کی د یو بار پستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دې ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي. موږ چې لیدلې دا سی کورونی ډیر لښ پیدا کیږي سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای، ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوژو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې د کورنۍ د اوژې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري تل څه؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم اروپوهان چې موریدلی دوی وایي چې د دې ټولنې د نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تیروي. دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده هېڅ یو ښځه مثلا خپل سر نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري. نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي. نو د کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري. د حق پالنې د احساس سره سر خلاصي د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولای شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډېره اړینه ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادی چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو لوست کړي، مکتبې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې دپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دروي دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځو ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوندو کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بل اخره د واده عمر ورنتیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره دمانه لګېږي، یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې بله هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېرتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هم په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسلې دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یو انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو تر ډېر عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځېږي ورور لپاره. ولا دا خو کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې دي بي پیغل لامور ديري هم زياده وي كده سي هغه پخلا هم دي ته تشويش کي چې مثلا عمر په زياده دوه ولي واده نه دا کړی
اوس کدي حال په لار باندې خبري وکړه کله چې په کورنۍ کې دی وینجلي عمر زياده کې واده نه وي کړی د چار چا پیر خلکو چلند دي سره باید څه رقم وي
ما په نظر دا دي چې شخصي ژوند کې پیغل ده او کزوان دي پخپل خو خبرانه کولی سي تصميم ونيسي خای نه پیغل سو واده نه دا کړی هغه دا سي ځان لپاره یو ور شخص نه پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ور سره آرام اوسېدی سي او کومي هیلې سي دا یې د ګډ ژوند لپاره لري لغه نفر سره یې پوره کېدی سي خای هغه ذهن نه وي آماده او مهمه نه ده چې دغه عمر څومره ده هغه شل کلنه ده هغه دېرش کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی سي هغه ذهن نه وي آماده د واده لپاره کېدی سي هغه داسې وسمسه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي ضرور نه ده چې څوک دما یادې یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دونه مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي د بل لپاره واده وکړي نه د ځان لپاره زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ واده کوي نه یې کوي زر یې کوي وروسته یې کوي دا ما پورې اړه نه لري دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم تسخوتای مه کړه هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي د دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي
بلې په اخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه نه دي کړي دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي ځان خفانه کړي خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي
چې دې د خپل خوشي وال شخص ولري انتخاب ولري به تر دې چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي نو به تر دې چې هغه منفي خبرې سي خلک وایي چې موږ په اړه باندې وګوهنه کوي به تر دې چې نادیده یې ونیسو خپل ژوند تر نورو دې وګوهنه د نورو دې ملي افکار لپاره خراب نه کوي به تر دې چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې تختله ونی سوزه کتر ما هیڅ کوم بهتر نه پوهی کی چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولې سي دا ځای مې چې زه پوهیږم کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات د ما ضرورت څوک نه سي حس کولای او پرې نه پوهیږي چې د ما ضرورت څه دي د ما خواهشات څه دي په دې سره ولې زه غواړم پاین ده کې ولرم بهتره ده دا چې خپل تصمیم خپل ونی سو د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي کو او داسې ونه سس خپلون ور باندې خپل آینده ور باندې آباد کو داس تاسو خپل مکونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مولا سره نسي او وسه هم ونه سو کولی څه بدل کو
ډیر زیات مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
مننه خرسي ګلې
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولرې الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
د سلام پور دندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ هوکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پاورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوه شو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیه په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یوې نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو هنري کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولای شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداغ لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولای شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولای شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو. او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب، د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 1000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 1000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړې مقیاس لري، او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښ نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت تغوږی است. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکي بنن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي، نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوې پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیات اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هو کې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې د بایسکل چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلودې چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دوه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لاری، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د نوز د کونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د خونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.